سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلست. قدر منوریدونکو، دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مخکې خبرونو ته. د روسیې د پارلمان یا دوما ولسي جرګې پرون هغه لایحه تصویب کړه چې محکمو ته د مسکو له تور نوملړ څخه د ډلو د لرې کولو صلاحیت ورکوي. دا اقدام دې ته لاره وروي چې روسیا طالبان له تور فهرست څخه وباسي. ولسي جرګې تېره اونۍ په دې اړه د رایې اخیستو د بهیر په لومړي ګام کې دا لایحه تصویب کړه، او پرون یې د رایې دوه نور پړاوونه هم بشپړ شول. یا د لایحه به راتلونکې جمعه مشرانو جرګې او وروسته به د توشیح لپاره ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې شي. روسیې په 2003 کال کې طالبان د تروریستي ډلو په نوم لاړ کې شامل کړل، خو له دې سره سره یې اړیکې ورسره پالل. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د ژمي پر مهال په هغو سیمو کې چې ډېرې واورې پکې کېږي او لارې او سړکونه یې بندېږي، د واورو د پاکولو لپاره د تیاریو خبر ورکوي. د وزارت پرون پر خپله اکس پڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د سالنګونو او ماهیپر په ګډون د هیواد د 28 ولایتونو په 302 زیانګالو سیمو کې له څه کم 6000 کیلومتره سړکونو د واورو د توګلو پلان برابر کړی دی. دا وزارت وایي چې دا پلان به په ولایتونو کې اړوند ریاستونه د خصوصي سکتور په همکارۍ پلي کوي. د ټولګټو چارو وزارت همداراز له موټر چلونکو او خلکو څخه چې په ژمي کې په واورینو او سختو لارو تګ راتګ کوي غوښتنه کړې چې ژمني توکي او تجهیزات له ځان سره ولري، ترافیکی قوانین مراعات کړي او له بشپړ احتیاط څخه کار واخلي. د آرام سمندر په وانواټو ټاپو کې د پرونی زلزلې په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 400 ته لوړ شوی دی. د زلزلې چې شدت یې درې تر په کچه 1.3 درجې و، سلګونه نور کسان ټپیان کړي او د آرام سمندر د جنوب په دې لرې پراته ټاپو کې پراخ زیان اړولی دی. راپورونه وایي ژغورونکې ډلې د ویجاړو ودانۍ له کنډوالو څخه د مړو او ټپیانو د را ایستلو هڅه کوي. د وانواټو ټاپو د پولیسو مشر رابسون لاورو په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په زلزله کې له 200 ډیر کسان ټپیان شوي او د ژغورنې هڅې اوس له دوو ویجاړو ودانیو د قربانیانو پر راایستلو متمرکزې دي. د زلزلې ګڼو ودانیو او له هغې ډلې د امریکا، فرانسې، برتانیا او نیوزیلند سفارتونه هم زیانمن کړي دي او د برېښنا مزي او مخابراتي شبکې پرې کړي. په وانواټو کې د 2 ورځو لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی دی او د 2 ساعتونو لپاره الوتنې کنسل شوې دي. د روسیې پوځ د شمالي کوریا له ځواکونو سره په ګډه په کورسک سیمه کې د اوکرایني سرتیرو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. اوکرایني ځواکونو د روان کال په اګست میاشت کې د روسیې د کورسک سیمې ځینې ناحیې ونیولې او تر اوسه پر ځینو سیمو ولکه لري. د اوکراین جګپوړي پوځي قمندان جنرال الکساندر سیرسکي پرون په یوه وینا کې وویل چې روسي پوځیانو له درې ورځو راهیسې په کورسک کې پوځي عملیات پراخ کړي او په وینا یې د شمالي کوریا پوځیان په دې جګړو کې عملی برخه لري. داسې ښکاري چې د شمالي کوریا سرتیرو ته په دې جګړه کې درانه تلفات اوښتي دي. اوکراینی او امریکایي چارواکو د دوشنبې په ورځ وویل چې د دې ځواکونو ګڼ سرتیري وژل شوي او پرون د امریکا د پوځي او جګپوړي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د شمالي کوریا سلګونه سرتیرو ته په کورسک کې مرګ ژوبلا اوښتې ده. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د درې ورځنیو سیالیو دوهمه لوبه سبا پنجشنبې د هرارې په ورزشي کلب کې ترسره کیږي. پام کې ده چې دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي. د دواړو ټیمونو ترمنځ لومړۍ لوبه پرون د باران له کبله لغوه شوه. د افغانستان لوبډلې پچه وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه، خو لوبه د سخت باران له کبله داسې مهال لغوه شوه چې په لسم اوور کې زیمبابوې د 5 لوبغاړو په زیان سره 40 منډې کړې وې. دواړه لوبډلې به درېیمه یو ورځنۍ سیالي د شنبې په ورځ وکړي. سمک غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه تاسو ته وړاندې کیږي. نن د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې سلګو نظر اوسیدونکو د وسلوالو جګړو امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو په څیر په بیلابیلو عواملو لتیرو څو لسیزو راهیسې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
مهازلا په ترکیه کې له افغان کډوالو دی چې وایي د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله د هیواد پرېښودو ته اړ او په قاچاقي لارو یې دغه هیواد ته ځان رسولی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې له ناقانونه لارې تاک ورته خورا سخت و. دی د ځان او نورو ورسره مل کډوالو کیسه داسې کوي.
په قاچاقي لاره ترکیه ته راغلم، 50 ورځې په لاره کې وم. په لاره کې مې ډېرو ستونزو وګاللې، ډېری ځوانان مو په لاره کې تلف کېږي. ما په خپلو سترګو په لاره کې داسې کسان ولیدل چې د قاچاقبرانو او پولیسو لخوا وهل ډبول کېدل. ډېر بد شرایط وو.
خو ځینې نور افغانان چې بیا ایران او پاکستان ته کډوال شوي وایي له بېلابېلو ستونزو لکه له اجباري ایستلو، د پولیسو له ځورونې او د کار او زده کړو د زمینې نشتون سره مخ دي. دوی دغه شان وایي چې امریکا، کاناډا او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته یې په ځنډ سره د کیسونو د پړاوونو بشپړېدل او بې برخلیکه توب بله لویه ستونزه ده. فهم چې 3 کاله وړاندې امریکا ته یې د تاک د کارونو په موخه د دریم هیواد په توګه پاکستان ته تللی. په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل: په ایران کې افغان کډوال حلیم بیا د نورو ننګونو ترڅنګ د کډوالو جبري ویستل بله جدي اندېښنه بولي.
موږ دوه کاله کېږي چې په ایران کې راغلي یاسو. ډېر کوم مشکلات سره د قاچاقي لارې کې سوځلې د مرګونو سره موږ مخامخ شو. اوس مهاجر باسي موږ ته نه برګې ورکوي چې موږ یو باسي ذاتي په کابل کې نه کار سته نه درس تعلیم سته. چلته موږ بیا ولیږ ډېر مشکلات سره موږ مخامخ کېږو.
وسلوالی جګړې، اقتصادي ستونزې، امنیتي ګواښونه، د طالبانو د حکومت لخوا پر خلکو د محدودیتونو لګول او بیکاری له تیرو 2 کلونو راهیسې د افغانانو د کډوالۍ لوی لاملونه بلل کیږي. خو په دې وروستیو کلونو کې ایران او پاکستان پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او په دې هیوادونو کې د محدودیتونو د لګولو سربیره یې په لکونو افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. له دې وړاندې اړوندو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د تیر کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له 500 000 زیات افغانان یوازې له پاکستان خپل هیواد ته شړل سوي دي. د کډوالو چارو ځینې پوهان وایي چې کډوال په کوربه هیوادونو کې د کډوالو د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې ډېر حقونه لري چې باید ورکړل سي. له دې ټالي یونس محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نظر به کنوانسیون سازمان ملل راجع به حقوق مهاجران موری تعیس قرار دادن مهاجر
د ملګرو ملتونو د کنوانسیون له مخې د کډوالو پر وړاندې تبعیض د کډوالو د حقونو نقضول دي. قضایي دستګاهو ته لاسرسی په کاري چاپیریال کې ملاتړ او په آزاده توګه یې ګرځېدل را ګرځېدل په کوربه هیوادونو کې له حقونو څخه دي چې له بده مرغه ډېرې نقضېږي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې کابو 6 میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي چې له دې شمېره د 2024 کال تر سپتمبر میاشت پورې د شاوخوا 4 میلیونه افغانان په ایران او د 2 میلیونو په پاکستان کې د استوګنې اټکل سوی دی. د کډوالو سربیره زرګونه افغانان بیا د جګړو، طبیعي پیښو او بېلابېلو نورو لاملونو له امله له خپلو مینو بې ځایه سوي او په بد اقتصادي وضعیت کې دي. دوی د خپل وضعیت په اړه د طالبانو د حکومت او مرستندوی بنسټونو د نه پاملرنې له امله شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی فرمان شاه فقیرزی چې سیلابونو یې کور ویجاړ کړی د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
خپلوان مې دغه په کور کې زما په خپله د کلي یو دیوال یو کوټه دا لوېدلې. اوس هېڅ وستوان نه لرو چې یار خپل کور ځان ته جوړ کړو. نشته کارونه، روزګارونه هېڅ هم نشته، ولیکن یو څه وسمې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR د 1402 کال په جوزا میاست کې د افغانستان د کورنیو بې ځایه سویو شمېر درې میلیونه او دوه لکه ښودلی و. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د بیرته ستانسویو او بېځایه سویو د تازه شمیر او د دوی وضعیت ته د رسیدنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دغه وزارت چارواکو له دې وړاندې په ځلونو د مرستو د ویش او خپلو مینو ته یې د بېځایه سویو او راستنه سویو د ځای پر ځای کولو د اسانتیاوو خبره کړې ده. د یادونې ده چې نن د ډسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې کډوال بې ځایه سوي او ځینې څنډې ته سوي زیانګالې ډلې په ټولنو کې موجود دي، او دا ثابته سوي چې کډوال د کوربه هیوادونو لپاره د ترانزیت د سوکالۍ نوښت او دوامداره پرمختګ سرچینې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 10.9 میلیونه افغانان د جګړو، تاوتریخوالي او بېوزلۍ له امله کډوال سوي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې افغان کډوال په نړۍ کې له سوریایي او اوکراینی کډوالو وروسته درېمه لویه برخه جوړوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM شاوخوا 15 میاشتې وړاندې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بېلابېلو هیوادونو ته کډوال سوي دي. دغه سازمان ویلي چې 1 میلیون افغانان اروپایي هیوادونو ته کډوال سوي او 85% یې ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته تللي دي. هغه مهال د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د IOM دغه راپور رد او ناسم بللی و.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ راډیو خبرونه د ماخام لشپګو د سحر تر شپګو په منځنۍ څه په 12 شپګنوي او د سحر لشپګو د ماخام تر شپګو په لنډو څه په 19 یا 20 او 25 مترو اوریدای شي. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام چې ادبي فرهنګي مسایلو ته ځانګړی دی او احمد شیبر چمتو کړی وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې یو نړیواله موضوع لرو. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا د سرتیرو په ملاتړ د اوکراینی ځواکونو پر مورچلو بریدونه زیات کړي دي. د کورسک ځینې سیمې څو میاشتې مخکې اوکراینی ځواکونو د یو پراخ یرغل په ترڅ کې ونیولې. په عین حال کې د متحدو ایالتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر خپله ژمنه ټینګار کړی. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین د پوځ جګ پوړی قومندان الکساندر سیرسکی وایي د دښمن ځواکونو پرله پسې درېیمه ورځ په کورسک سیمه کې یرغلیزو عملیاتو ته زور ورکړی او په فعال ډول یې د شمالي کوریا د پوځ له جزو تامونو څخه کار اخیستی. د اوکراین او د متحدو ایالتونو چارواکو د دوشنبې په ورځ وویل چې د شمالي کوریا سرتیرو ته چې په کورسک کې د روسي ځواکونو په ملاتړ جګړه کوي په دې وروستیو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې. خو د ازادي اروپا ازادي راډیو دغه ادعا په خپلواکه توګه نشي تاییدولی او روسیې هم د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. جنرال سیرسکی وویل په وروستیو اونیو کې چې روسي ځواکونو یو ستراتیژیک نوښت په کار اچولی، د جګړې په ټولو لومړۍ کرښه کې وضعیت ډیر سخت دی. هغه زیاته کړه چې روسي ځواکونه هڅه کوي چې د پوکروفسک سیمه ستراتیژیک ښار دونسک چې ښکاري له ولسي وګړو ډیر خالي شوی ونیسي. په سیمه کې سیمه ییزو قمندانانو وویل چې دفاعي ځواکونه بریدونه په شا تمبوي، خو ګڼو اوکراینی چارواکو د دې ښار چې له جګړې مخکې 15-20 زره کسان پکې اوسېدل وضعیت ډیر خطرناک بللی دی. په دې وروستیو میاشتو کې روسیې د بشري ځواک پر مټ د کورسک له سیمې چې اوکراینی ځواکونو په 13 اګست میاشت کې د یوه ناڅاپي یرغل په ترڅ کې لاندې کړ، د بیرته نیولو او هم د اوکراین په ختیځ کې د نورو سیمو د نیولو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. د روسیې دغو فشارونو اوکراینی چارواکي اړ کړي چې له خپلو لویدیځو شریکانو د زیاتو پوځي مرستو غوښتنې ډېرې تکرار کړي. په عین حال کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترمپ د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اوکراین او روسیې ولسمشران باید په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته ځان چمتو کړي. ترمپ وویل زلنسکي باید یوې موافقې ته ځان چمتو کړي او پوتین هم باید موافقه وکړي. ترمپ چې ټاکل شوی د 2015 کال د جنوري په 20مه د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي، وویل چې دای به د دغې جګړې د پای ته رسولو لپاره له دواړو ولسمشرانو سره مستقیمې خبرې وکړي، خو هغه دې پوښتنې ته چې آیا اوکراین به اړ شي چې له خپلې خاورې روسیې ته تیر شي ځواب ورنه کړ.
آزادي رادیویی مجله.
د هنر فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د پښتو پونوم د دې هنري پارچې هنرمند زاکر حسین وومر وړاندې په خبرونه کې چې زیات تر کو په خوست کې روانه اونۍ د رڼا پونوم د کتاب درې ورسنې نندارتون تر سره شو.
د کاروان اما کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړو چې تانا زموږ کتابونه خو شلاس زره وو.
د یو کتاب پاڼې اړو
د لټې روپوهنه کتاب چې اډوین سی بلس لیکلای پښتو ته امداد الله تلاش رجبړل
د حمیم جلال زی غزل لرو
ژوندې دیم ساتلی بی دیدنه خو مننه په کال کې مې یو ځل کوي پښتنه خو مننه
د اکاسی د هنر پاړه د یو اکاس میرویس رسولی نظر در سره شریکو
اکاسان څه عکس اخلي یو داستان خپل جوړي مګم خلک سدا عکس ته ګوري په یو بل داستان ورته جوړي
د هند کلاسیکی موسیقي استاد زاکر حسین وفات شو. زاکر حسین د کال په پیل کې د پښتو پونوم د موسیقي د وی پارچې له برکته د نړۍ د موسیقي تر ټولو ستره جایزه ګرامی جایزه ګټلې و. وړاندې په دې جایزې په اړه هم جزئیات تر سره شریک کړم. د تبلې د بیساري استاد زاکر حسین کورنۍ په یو بیان کې ویلي دي چې نوموړی د سږو په مزمنې ناروغۍ اخته و چې د یکشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالتونو د کالیفورنیا د سان فرانسیسکو ښار په یوه روغتون کې سا ورکړه. په دې بیان کې راغلي دي د یوه ښوونکي او مربي په توګه د هغه هڅو په بې شمېره موسیقي ږغونکو نه هېرېدونکي اغېزې پرېښي دي. هغه هیله لرله چې راتلونکی نسل نور هم وهڅوي. هغه د کلتوري سفیر او د هر وخت تر ټولو د ستر موسیقي ژغونکو په توګه یو بې ساري میراث پرې شوت. زاکر حسین په کلاسیک موسیقي کې د تبلې پیشندل شوی ژغونکو وو چې په تیرو شپږو لسیزو کې له ډیرو نړیوالو هنرمندانو سره ګډ کار وکړ. زاکر حسین د 2022 کال په جولای کې د هند په ممبئی کې د تبلې د اهمیت په اړه ویلی وو.
I mean, one of the functions, important functions of the rhythm is to be able to make people dance.
زما مطلب دا دی چې د تالیا و مهمه دنده دا ده چې خلک نڅاته وهڅوي او مجبور کړي. دا د لرغونو زمانو خبره ده چې کله به خلک اور ته راغونډیدل، ډرمونه به غږول، خلک به ورته نڅیدل، سندرې به ویلې او شور به جوړ کړی وو. نو دا عادي خبره وه او هیڅ دلیل نشته چې ولې موږ نشو کولای دا دودیز عنصر عصري غږیزې تجربه ته راوړو.
زاکر حسین د افسانوي تبله ژغونکو استاد الارکه زوی وو چې په 1955 کال کې په ممبئی کې زیږیدلی او په وکلنۍ کې له خپل پلار څخه د تبلې د ژغولو زده کړه پیل کړه. زاکر حسین له 12 کلنۍ څخه د هند کلاسیک موسیقي له مشهور هنرمندانو سره کار کړی دی. په یو مرکه کې چې په هند کې په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه لاس په لاس شوې، زاکر حسین ویلي چې له زیږیدو وروسته یې پلار ورته په غوږونو کې د تبلې تالونه ښخولې دي. هغه ویلي زه کور ته راوړل شوم، پلار ته یې په غېږ کې ورکړم. رواج دا و چې پلار به د خپل ماشوم په غوږ کې آزان کاوه، خو هغه زه په غېږ کې ونیولم، خپلې شونډې یې زما غوږونو ته نږدې کړې او زما په غوږونو کې یې د تبلې تالونه وویل. په 1953 کې زاکر حسین له مشهور بریتانوي ګیتار ښخونکي جان مکلاکن سره د شکتی په نوم هنري ډله جوړه کړه. د ډلې هندي کلاسیک موسیقي د جاز د موسیقي له آلاتو سره یو ځای کړه چې په لویدیځ کې د موسیقي یو نوی بڼه معرفي کړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودی زاکر حسین د کلتوري یووالي نقشه بللی چې د نوموړي په خبره هغه د هندي کلاسیک موسیقي له لارې په نړۍ کې انقلاب راوست. مودی په ایکس شبکه کې په یو پوسټ کې لیکلي هغه تبله نړیوال سټیج ته ورسوله. په میلیونونو انسانانو د خپل بیساري تالونو ژغولو له کبله حیران کړل. زاکر حسین ته په 2023 کال کې د هند پادما وی بھوشان دوهمه تر ټولو ستره ملکی جایزه ورکړل شوه. سږ کال زاکر حسین د هند لومړنی هنرمند شو چې په یو کال کې درې د ګرامی نړیوالې جایزې وګټلې. یو جایزه د پښتو پونوم د موسیقي پارچې له عمل خپل کړه. د پښتو پونوم د موسیقي پارچې د جایزې پاړه چې د کال په سر کې زاکر حسین ته ورکړل شو سنا کاکړ راپور لري.
سری پارچا پختو نومیږي. پختو د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامیش پښپېتمی کلنی جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقي جایزه خپل کړه. پختو پارچا چې له هندي او ویدیزو سازونو څخه د ذاکر حسین، بیلا فلیک، ایتکا مایر او راکیش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د می په 12مه خپره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي وو د هغې پوځي موسیقي له سرونو یې الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له یوځای کېدو رامنځته شوي وو. ګرامی جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کیږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کیږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه،
په تابله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال، هم د مغولي واکمنیو پر مهال، او تر ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار له ځان سره هندوستان ته وړي وي.
نوموړي هم دا شان زیاته کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبان حکومت موسیقي حرام ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنۍ وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او آن اوریدلو هم بندیزونه لګولي دي، چې له امله یې ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول، چې وخت په وخت خپلې ځینې نوې جوړې شوې سندرې مینهوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
د ناپلیون بوناپارت وینا ده چې وایي مال وسلو ته زیات وخت ورکړ ځکه زه پوه شوم چې کتابونه هغه سرتیری دي چې نړۍ فتح کوي. د خوست ښار له منار سره د کتاب لوستنې او مطالعې ته د خلکو د هڅونې لپاره د رڼا په نوم درې ورځنۍ نندارتون د اکشن بی پورس پیل شو او د سیشن بی پورس پای ته ورسید. د نندارتون ته څو تنو ورغلیو اساجی راډیو مجلې ته وویل
نو مې حبیب الله قهرمان د خوست ولایت سوسیدون کایم د رڼا نندارتون لیدل تر غلای مو بلا بل کتابونه مې تر لاسه کړل او خپل ملګرو ته مې هم ډالای کړل. ل دولت او د داسې چرواک څخه مغوښتنه هم دغه د چې دغه تعلیم په برخه کې نور هم کارونه یا هغه جدي کمونه چټک کړي ترڅو مونږه خوستوالو د مطالعې سره مختص او د تعلیم څخه لره پاتې نشو.
نوم مې ذبیح الله همرز د درنا نندرتون ترغلی یم او د خپلې خوښې کتابونه مې واخیستل او نورو ملګرو ته مې ډلۍ کړل. له دغه اړوند چرواک څخه مې هیله ده ترڅو دا ډول نندرتونونه لا هم ډېر کې وغځوي ترڅو ځوانان له مطالعې سره آشنا شي.
نوم مې فضل صدران د خوست ولایت اوسیدونکی یم، درنا نندرتون ترغلی یم او دلته مې د خوښې وړ کتابونه واخیستل او له یارانو مې ډلۍ هم کړل. له دولتي چرواکو مهیله ده چې دا ډول رڼا نندرتون په شان نور نندرتونونه هم جوړ کړي چې ځوانان مطالعه ته واسي.
په رڼا نندرتون کې څومره او څه ډول کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو په دې اړه او له لویه سره د دې نندرتون په ارتباط مې د خوست د یوه مدني فعال په کتاب مین ابراهیم ایمان څخه پوښتنه وکړه چې دا نندرتون د چا لخوا جوړ شوی وو.
مننه صاحب، عموما رڼا نندرتون خو د پخوست کې مونږ د کاروان اما کتابتون یو خصوصي اما کتابتون جوړ کړی دی. نو مونږ دې لور یې جوړ کړی و، بیا مونږ سره پخوست کې اطلاعات و فرهنګ ریاست او په کابل کې د اما کتابتونونو ریاست هم همکار و. په دې کې
په دې درې ورځنی نندرتون کې تقریبا څومره کتابونه ستاسو له اټکل سره سم نندارې ته ایښودل شوي وو؟
او ښه لاس زره کتابونه نندارې ته یو، چې دا کې اجتماعيات هم نور ډول ډول ادبيات ډول ډول کتابونه او اسلاميات.
لتا سره په دې نندارتون کې لکه څنګه چې تاسو وویل د کابل عامه کتابتون هم راسته کړی و، نو له نورو ولایتونو هم خلکو کتابونه نندارې ته راوړي؟
نه، یوازې د خوست کتاب پلورنځي راوتلی وو، موږ د کابل نه او خپله د کاروان اما کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې تانه زموږ کتابونه خوښه لاس زره وو. نور ټول ټوټل کتابونه کېدای شي له دې نه ډېر وي، ځکه په خوست کې زیات کتاب پلورنځي دي، دوی ټولو کتابونه رابسلي وو نندارې لپاره.
نو په دې حساب باندې تقریبا څومره ساحه د کتاب د نندارې نیولې وه؟
عموما دلته د خپلواکۍ مینار دی، ډېر لوی مینار دی، ډېر لوی چمن لري، تاسو به په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی وي. ساحه بیخي ډېره وه، کتابونو ننداره بیخي ډېره وه. تېر کال هم موږ همدلته نندرتون کړی و په همدې مینار یا په همدې څلي، نو د تېر کال نه زموږ کتابونه سږ کال ډېر وو.
تاسو چې څرنګه وویل د کاروان عامه کتابتون کنه، دا خو په دې کې خو هغه کتابونه دي چې خلکو د لوستلو لپاره دي، نو تاسو د خرڅلاو لپاره وړاندې کړل؟
او دلته ځینې کتابونه مونږ کابل کې د دانش، سروش او نورو کتاب پلورنځیو نه راوړي وو چې خلکو غوښتنې کولې. د کاروان اما کتابتون کتابونه یوازې د مطالعې لپاره مونږ وړاندې کړي وو، د خرڅلاو کتابونو ځان ته میزونه وو چې له هغې نه به خرڅلاو کولو چې ځینو کتاب پلورنځیو نه مونږ راوړي وو او د خوست کتاب پلورنځي یا راوتلي وو. په مونږ زموږ په هغه کې ډېر د مطالعې کتابونه وو چې هغه مونږ نه پلورل، ځکه چې هغه د کاروان اما کتابتون مربوط وو. کوم کتابونه چې د فلور د باره مونږ راوړي وو له کابل نه او د خوست کتاب پلورنځي نه راوتلي وو هم مونږ پلورل.
یعنی د الله سره عنوان کتابونه چې تاسو یاد کړل، په دې کې څومره برخه د خرڅلاو لپاره؟
په دې کې خواوش فکر کوم څلور زره به د خرڅلاو لپاره وي، ځکه چې مونږ د شپږو زرو خواوش کتابونه د کاروان اما کتابتون د سیبر تخپل اما کتابتون ته تسلیم کړل. البته کاروان اما کتابتون نوی فعالیت پیل کړی دی، دا خصوصي کتابتون دی، په خوست کې نومړی خصوصي کتابتون دی.
ستاسو لوري چې کوم کتابونه و پلورل شول، په هغه کې تر ډیره کوم ډول کتابونه ډیر خرڅ شول؟
عموما ادبیاتو، د ادبیاتو د ناول برخه وه، شعر و، ارواپوهنه و، په دې تاریخ کتابونه، دا اسلامیات هم چې عموما د عربي او پښتو اسلامیات پلورل شول، ډېر اسلامیات او ادبیات بازار خو.
نورو کسانو چې کوم کتابونه پلورل، د هغوی په برخه کې تاسو ویلی شئ چې کوم ډول کتابونه ډېر خرڅ شوي؟
عموما په خوست کې ځوانان د ادبیاتو سره مینه لري. ما په دې ملګریو نه پوښتنه کوله یا د نورو کتاب پلورنځیو نه پوښتنه کوله، ډول ډول کتابونه پکې هر شول، د هر مسلک کتابونه، د طب کتابونه هم مونږ درلودل، د انجینرۍ برخې کتابونه هم مونږ درلودل. ما ته کتاب پلورنځی والا وویل چې بازار بیخي ښه دی، او عموما په خوست کې د کتاب بازار په دې وروستیو کې سوړ و، خو کله چې د نندرتون ولګېد موږ اعلانات وکړه، د ولسوالیو نه او د مرکز نه ډلې ډلې خلک راتلل تر ته کتابونه اخیستل، او د شخصیت پمتون محصلین هم په دې کې وو چې د بیلابیل پانځیو.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې په خوست کې د کتابونو بازار په وروستیو کې سوړ و، للو یې سر په ټول افغانستان کې د کتابونو بازار او د کتابونو د چاپ چارې تکنې دي، څه فکر کوي چې دغه نندارتونونه کډیر شي، او یا که تاسو د سیاحت شي وکړي چې په خوست کې په لنډه موده کې بل او بل نندارتون هم جوړ کړي، ګټه به یې ډیره نه وي؟
موږ خپل کاروان اما کتابتون، خصوصي اما کتابتون چې جوړ کړی دی، تر ډیره په دې فکر یو چې موږ په خوست کې یو ورځینی نندارتونونه جوړ کړو، ځکه د خلکو د تقاضا د غوښتنې دي، بار بار غوښتنې دي. نن ورځ موږ نندارتون پای ته رسیدلو، ډېر خلکو غوښتنې وکړې چې تاسو دا نندارتونونه ډېر کړئ. خلک د کوم د خلکو لپاره نندارتونونه وړاندې کو، نو تبن کې د کتاب سره مینه او د کتاب کتاب مطالعه فرهنگ تبن زیاتیږي نو عموما خلکو هم غوښتل ډیرو خلکو ویل چې بیا کتابخانه ته نشو تللی دلته چې نندرتون مونږ جوړ کړی و یو کافی شاپ د نندرتون په ځای کې و چمنونه و ګلان و نو یو داسې خوندوره فضا وه کتابونه و خلک ډلې ډلې راتلل د خپل ذوق کتابونه یې اخیستل نو خلکو دا غوښتنه وه که تاسو دې کار ته دوام ورکړی او په خوست کې نندرتونونه جوړ کړی انشاءالله دا ټکنی حالت به سم شي
تاسو د خلکو راتګ ته اشاره وکړه ایمان صاحب یو اټکل کول شته چې تقریبا څومره خلکو ممکن د رڼا کتاب لنندارتون څخه د درې ورځو په ترڅ کې لیدنه کړی
دا کی خو نشم وایلای خو یو اټکل لمخې کوو یم درې څلور زره کسان شاید راغلي وي ځکه چې مونږ په نومړي ورځ په دوه بجو نندرتون پیل کړو په هغه ورځ ډېر خلک راغلي وو د پرانیس غونډې لپاره وروسته په دویم ورځ خلک راتلل که څه هم په خوست کې نومره خوانی وه د مکتبونو زده کوونکي هم راتلل او خلکو هغه ته ډلۍ اخیستې د زده کوم فارغ و د مکتبونو نه د لپاره ډلۍ اخیستې دقیق نشم ویلای خو خواوشا درې زره کسان کېدای شي راغلي وي
له ښاغلي ایمان څخه مننه په همدې خوست کې ساری شو او د یو کتاب پاڼې اړو د لټۍ ارواپوهنه دا کتاب له بهرنۍ ژبې امداد الله تلاش په پښتو ژبه ژباړلې دی د دې کتاب د دوهم چاپ پر پښتو لیکل شوی دی لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې خپل استعداد نه خبر دي دا کتاب په خوست کې میشت ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی د دوی ارزونې ته به غوښ سو
ټول انسانان بلابل او ډیر مختلف استعدادونه لري یعنی یو کس په برخه کې داسې استعداد لري چې ممکن بل څوک یې ونه لري نو په نړۍ کې هر انسان ځنګړی دی یا حتمان یو داسې څه لري چې له نورو یې منفرد کولای شي خو ځینې ورته متوجه شي هغه خپل استعداد ته وی غوړوي او ځینې هم داسې ګور ته یوسي دا مختلف علتونه لري یو تر ټولو مهم علت چې هم استعدادونه پکې وژل کیږي او هم د غړیدو مخې نیسی هغه لټی ده چې یا تنبلی په ډیرو خلکو کې موجوده ده او د دې په اړه موږ ډیرې کیسې هم رانقل شوې خبرې هم شته ټوکې هم شوې دي خدار و په هنیس بحث ده چې ولې یو څوک لټ روغ دی کیږي څنګه خپل لټی وباسلی شي ختمولی شي نو د دې لپاره مهمه دا ده چې مسلکی او علمی بحث وشي د دې استعدادونو برخه کې موږ خبره وکړه کله چې انسان ورته متوجي شي لټ او تنبل نه وي هڅه کوي حتی خپل نیمګړتیاوې هم دوی په استعدادونو بدلولی شي لکه دغه د مستر بین برخه وګورئ چې د ژبې مشکلات وو او هغه مشکلات د په استعداد بدل کړل یعنی نیمګړتیا بدل کړه په دې برخه کې د لټۍ ارواپوهنه کتاب چې اډوین سی بلسلی کله او پښتو ته امداد الله تلاش رجبړل دی ډیر جالب علمی او مهم کتاب دی چې لیو چا سره په دې برخه کې ډیر مرسته کولای شي او د کتاب پر پښتو دغه جمله لیکل شوی لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې خپل استعداد نه خبره دي یعنی لټان ډیر لوی لوی استعدادونه هم لري ولې د خپل لټۍ له وجې د تنبلۍ له وجې ځای کوي او یو وسو زموږ په ټولنه کې دا چې اوس دغه لټۍ او ډول فیشن ګرځیدل یعنی څومره څوک له خو بنا وخت راپورته کیږي څومره کورونه ورو کوي هم دومره پری ویاړي موږ داس خلک هم وینو یعنی یو شای چې فیشن شي که هر څومره بد وي ټول خلک ورته مخه کوي او سره لدی چې پر غو منفي اغیز باندې بیا فکر نه کوي د کتاب یو جالب باس دا دی چې لټۍ را پیژني او د مکالمه په شکل لیکل شوې دي یعنی دوه کسانو ترمنځ بحث ده یا دی اروپو هاو دی مرجع بحث ده مرجع ټول مخالف دلایل وایي بحث ورسره کوي او اروپو ورته نور دلایل خبرې کوي چې مقصد دای قنی کوي په هر خبره کې کینات ور کوي ټولې پښتني ور ځوابوي لارې چارې ورخي یعنی تر ډیر عملی بڼه لري او دغه دی لیکلو طرز هم ډیر منفرد او جالب ده بل خبر اپ کې دا و چې عملا هم دغه کتاب ځینی تمرینونه لري چې کله یو څوک تر سره کوي نو خپل لټی ختموي یعنی که یو لټ کس دغه کتاب لولي نو دغه تمرینونه ته هم ممکن مخونه ویني
نو خپل دا یو ټیسټ هم چې مثلا سړی لټ دی که دغه د مرینې په ډېر ښه شکل سر ته رسول نو لټ نه دی مقصد یو کار په صحیح ډول مخې ته وړي نو جالب اړخ دا هم دی چې عملي تمرینونه لري په هغې برخه کې هم مرسته کوي بل ځینې برخې مثلا د بهانو ته اشاره شوې ده هغه بهانې چې موږ د کارونو لپاره کوو مقصد موږ وایو د دې تا کار ترسره کول امکان لري ما خجالته کړي ولې نه پوهېږو که ترسره یې نه کړو اصلا خجالته کیږو یا وایي چې له کوم ځایه پیل کړو دا هم زموږ لپاره یوه بهانه ده د کارونو لپاره موږ خپله پیل کولی شو تر ټولو مهم شی هماغه پیل دی یعنی لومړی قدم سخت دی چې وروسته کیسه آسانېږي یا وایو دا ډېر ستړی کار دی خو چار څومره پرېږدو لټي کوو خو نور هم سختېږي ځکه نور کارونو سره هم مخ کېږو نو په کار ده چې ورته متوجه وو امکان لري چې ګټه ور نه وي په ګټه او تاوان موږ د یو شي فکر کولی شو ډېر وخت دا هم موږ د ځان لپاره یوه بهانه جوړوو ډېر زیات ستړی یم د ستړیا خبرې کوو د ناروغۍ خبره کوو د سردردۍ خبره کوو نو دا مختلف عوامل دي چې موږ یې وایو یا وایي چې سخت دی خو په دې نه پوهېږو چې اوس مجبور یم یو کار ترسره کړم باید وشي که چېرته یې ونه کړم نور کارونه هم مخې ته راځي نو خبره نور هم سختېږي یا ډېر خلک په تمه وي چې بل څوک به یې راته وکړي یا وایي چې خپله به ترسره شي دا شیان هم تر ډېره امکان نه لري نو په کار ده چې د دې لپاره هڅه وکړو دغه کتاب له موږ سره مرسته کوي او پر لټۍ په نورو برخو هم تفصیلي بحث شوی دی هغه کړنلارې چې موږ د خپل ژوند لپاره جوړوو دا کتاب له موږ سره مرسته کوي په کتاب کې یوه وړه ستونزه دا وه دغه ژباړه ډېره جالبه ده علمي د ښه ژباړه یې کړې ده مفهوم ډېر ښه رسولی شي د هرې طبقې د خلکو لپاره دی عموما داسې بحثونه باید ډېر په داسې شکل وشي چې هر څوک ورڅخه استفاده وکړي مقصد عام خلک زده کوونکي محصلین ټولې باید ولوستلی شي نو دغه اړخ ډېر جالب دی یعنې هر څوک کولی شي استفاده ترې وکړي ډېر اسانه دی امکان لري ترسره کولی شي دغه دوه یا نورې ورته جملې وي عبارتونه ډېر زیات کې تکرار شوي دي چې کله کله لوستونکی د یوې جملې یا د یوې کلمې تکرار خسته کوي نو پکار ده چې له مترادفاتو استفاده شوی وای نور جالب دی او زه باور لرم که یو څوک یې په دقت ولولي دغه تمرینونه یې ترسره کړي له لټۍ سره به خدای پاماني وکړي او نور به بایداره تکړه او چوستو انسانانو بدل شي
ل طارق وزیر څخه مننه چې خپل درون نظر د لټۍ ارواپوهنه د کتاب پاړه لا سدي روي مجلې سره شریک کړ افلاطون وای لټۍ انسان د ژوند له هدف لری کوي او ابوالی سینا ویلی لټۍ د بدن او عقل ناروغي ده
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختمي
هم کره کتنه له ازادي رادیو
دا ازادي رادیو مجلې په دې برخه کې یو شایسته غزل لرو د حفیظ حمیم جلالزی غزل د دوی په شخ
ژوندۍ دیم ساتلی بی دیدنه خو مننه په کال کې مې یو ځل کوي پښتنه خو مننه ته دا بارانی شپه ګوره ته یاد ګوره د دې تراکاژې مې په ذهن باندې غنه خو مننه منم دې هغه سترګې دې راولیدې اخر که هر څومره ډیر سخت وي ځنکدنه خو مننه که دا لاره هم نه وای رسېدم به درته څنګه پوهیږم زخت ډیره و اغزنه خو مننه غنم غوندې په تا پسې چاودلی زړه ترې لاندې پرې ګرځوې د غم درنه میچنه خو مننه ته هم پوهې چې نه وایم رښتیا درته زه هم پوهیږم راته نه یې اندېښمنه خو مننه همیمه ګورې نه چې ګرده ګرځم درپسې ستا مینې کړمه ستا د ګړۍ ستنه خو مننه
لحمیم جلالزی څخه ډیره مننه چې دا شعر په خپل ژغ د واتس اپ لري ازادي رادیو عربي مجلې ته را لېښلې
نن
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
پر کتابونو تبصری او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې اکاسی ته مخ کو هغه هنر ته چې په افغانستان کې لا بشپړ بندیز نه دی پرې لګیدلی اکاسی د تاریخ ټولنیزو حالاتو او انساني تجربو د مستند کولو یو پیاوړې وسیله ده عکس د وی شی بی یاداشت خوندې کوي او د راتلونکو نسلونو لپاره دا یاداشتونه تاریخي ارزښت پیدا کوي په نړۍ کې اکاسی د 19مې پیړۍ په لومړیو کې پیل شو اکاسی ته فوټوګرافي وایي دا کلمه یونانی ده چې معنا یې ده د رڼا په وسیله انځور جوړول په پیل کې عکسونه تور او سپین وو بیا په شلمه پیړۍ کې د رنګ اکاسی ټکنالوژي پرمختګ وکړ د همدې شلمه پیړۍ په وروستیو کې د ډیجیټل کیمرو له تولید سره د جینو په باور په اکاسی کې انقلاب رامنځته شوی دی البته ډیجیټل کیمرو له خلکو سره د مرسته هم کړې ده چې هر څوک کولی شي چې عکس واخلي نن سبا هر ځیرک موبایل کیمره لري او عکس هم په اسانۍ اخیستل کېدای شي خو هنري عکسونه خپلې ځانګړتیاوې لري عکسونه د یوې ویش له مخې په څو ډول دي مستند عکاسی یعنی د واقعیتونو او ورځني ژوند انعکاس تر ډیره دا ډول عکسونه خبریالان اخلي پورټریټ عکاسی هغه عکسونه چې د انسانانو څیره شخصیت او احساس راشي فیشن عکاسی چې د جامو او سټایلونو هنري بیان وړاندې کوي یو ډول هم داسې هنري عکاسی ده چې خلاقیت او تخیل له واقعیت سره یو ځای کوي ښه عکس یعنی هنري عکس د انسان احساس راویښوي که په عکس کې غم وي ممکن لیدونکی غمجن کړي که په عکس کې خوشحالي وي ممکن لیدونکی د خوشی احساس وکړي او هنري عکسونه د لیدونکي د حیرانتیا او تفکر سبب کیږي د هنرمندو عکاسانو په باور هر فصل خپلې ځانګړنې لري له میرویس رسولي څخه به واورو چې د چک جمهوریت په پلازمینه پرا کې عکاسی لوستي چې په منی کې څنګه عکس ښه راځي
منه د عکاسانو لپاره یو ډېر ښه موسم دی د له خطر سره اول خو ډېر ټول رنگونه دي طبیعت کې او بل د له خطر سره په منی کې لمرتیتی کله چې لمرتیتی دا رڼا ډېره تیز نه ده د عکاسی لپاره به ترې رڼا ده ا دیا کاسان سی دی په وړي کې نور وختو کې د سهار سلمر راخیزي هغه وخت کې عکسونه اخلي یا المر سمخ کې سو
لوی سلمر باید مخامخ نیوي
مخامخ نیوي هغه
خود ته به شي دلته کله ناکله جن کاسان سی دی او چا عکس اخلي سلمر مخامخ وي سترګې ډېرې وړي
او سترګې ډېرې وړي او التا تیز المر دا او
دا نه نه ما او به شي ما مطلب دا اوس په منی کې المر کله چیرته څوک لمرته مخامخ ولاړ وي فرضاً زه ولاړم تاسو ما عکس اخلي اکاسان عادتا هغه کسان چې سم عکس اخلي لکه تاسو چې اخلي هغه بیا یو څه وخت هم انتظار چې دا فوکس برابر وي او لنز برابر وي سترګې وشکې کوي نو دې سره بیا څه کوي
هغه وخت کې مستقیم لمرته عکس اخیستل یا د پورتری عکس اخیستل ما په نظر ښه نه ده
ان لار خبر باید عکس واخلي
لار خبر باید عکس واخلي په سوري کې عکس واخستل سي مثلا د وني سوري لاندې یا
خوونه کې بیا په مونږ کې خوونه اکثره وني بیا سوري نه لري کنه صغیر لا جنو ونه د سوري خبرې ته اشاره وکړه هغه وني سي پانه رشیدلی خصوصا په داوس په د مونږ په سوري کې پانه نه وي په ونه کې په دې وخت کې د طبيعت کوم عکس ډیر د توجه چل پوي
کسان په مخکله غونې سي دا پانی توي سي عکسونه اخلي
دلته رنگ رنگ پانی
یو ونه مثلا زیړی پانی ولري او نورې ونې خړې پانی خړې وی یا مثلا نور رنگونه ولري هغه وخت کې دا عکسونه خرازي د ونې دغه پانی توی سی نو هغه حکم اتمن واور به ووري او واور سوري دا د ونی شاخو باندې واورې کنه
او هغه خپل رنگ ورکی
او خپل هغه د ونی هغه شاخه دغه سټرکچر روحان یعنی تاریخکاری راباسیه دغه ځای کې مثلا دغه د ونیڅ پاننلری سواور بنوري یا شاته مثلا سپین واوري یا بل لغي دغه راسي تازاد دی رنگو راسی خواه که بغا خیخ کاریده
پا دیک شک نشته چه تازاد هنر ده پا طول هنرونو که تازاد یا دیر مهم شایده لیکن پا ورطا وقت که نه تازاد هم هنر ده مثلا ده ونو پانو چه تاس اشاره وکره اگه ونیسی طول پانه الوی دلی دی فرزن پورت یو پانه پا که بنده ده او پر الوی جو ده که دی چرت ایدی اکس واخلی یو دول سیمپولیک پیغام پا که نوی
و زیاتره عکسونه یا څه خلک اخلي همیشه پاکس کې یو تغییر سي هغه شی په هغه منځره کې تغییر یا کوم ځای کې مثلا تا خبره سی و پانه ای پا دقیق که نور شینی توجه زیاتره جلبه ای مثلا پا بونه که دیر پانه دی مغلی یا پانه بل رنگ لری او زیاتره که دسته دقیق عکس په حساب هغه مهم شی سی اما هغه یو
تمرکز او فوکس په همدې باندې وشي
چې د خلکو توجه مالته جذبه ای او دغه یو پانه خپل داستان لري نو داس ما په نظر نه پیږم ارڅو کوي سي هغه خپل داستان جوړ کړي دل کاسي هم یو هنر ده اکاسان څه عکس اخلي یو داستان په حساب خپل جوړي مګر خلک سي د عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي ما په نظر دا پانه سال ته دا نو دغه مقاومت کی سي تر اوسه کوي سي په ونه کې پاتې سي
تاسو داستان ته اشاره وکړه چې عکس یو داستان لري تاسو چې کله عکس اخلي ورلمخه داستان په ذهن کې درګرځي او کله چې ما عکس واخیست لږه ورسره مو داستان په ذهن کې درګرځي
لیکته وای زه زیاتره وخت سیزم عکس اخلم مخکې او تغلرم ایدیالرم مفکرلرم سه عکس اخلم مګم زیاتره وخت د اکاسي وخت کې بخي دغه داستان تبدیل سي نظر په منظره ده نظر په اغه ډیټایل یا جزئیات د عکس دیسه په مخ لایزه کې زموږ هم کې مسره په طبیعت کې ته
کله نا کله ټول هنرونه هم د سی وی په سر کې یو سی وی خو نتیجه بیا بل سره ووسی بیرته کاونی تراش مخ کې مونږ یاد کړ مثلا پانه نه و د منی د ورسوی شپورسو د دغه شپورسو یو ونه ده یو پانه پکې پات نه ده لیکن په سر کې وړنګ ځاله ده فکر نه کوي چې دا د اکاسی له خاطره شاعر ډیره جذابه وي
ګورم ستاسو کې دې څه ښه کاس راځي دې دې څه
تاسو دې داستان په حساب دا خبرې کوي
او نه لښتا ده همیشه ګوایم چې هغه ونه کې سرطانه ونه واخلې به اونې جذابه نه وي همیشه تاسو خبرې یو پانه یو د ځاله مثلا یو شی
یا مرغی که چرته ونه تراغلی
هم دا خبرې هم بل حیوان یا مرغی یا مثلا د ونه اگه مثلا در شکل سی او انسان تا یا حیوان تا یا بلشی تا ورطه ای در شان در خلق یا کسان اکسون اخلی
او پجیمی که پا در چک جمهوریت که یا دولونی دی لکه پا افغانستان که سپیدارم دیتا ورطه دی تنی سپینی دی پورت پانی بیا پانی سی رشیده لی پورت چانگی وچی وی کنه در سپینواله لدی اگه سره یو د سی یو هغه تضاد نه رامنځته کوي چې دغه ونو عکس څوک واخلي
و دا ونه زیاتره به خو وخت کې ښکاری سي شاته مثلا د بل رنگ ونی خړی یا د دې سورتې ناجی
ناجو ونی چې
ناجو
شنی یا
شنی یا زیاتره وخت دغه سور رنگ خیره سور رنگ ایس مثلا د سپین ځان وباسي او زیاتره کوشش سره وکي داس شان مثلا دا په خپل کادر کې راولي او نور دغه مزایم شیان مثلا د بلې ونې
څنګه
د مثلا د ساختمان د شان په دغه کې عکس کې راولي او کوشش کې دا شان چې د سترګو پام نو شان بل خواته نړۍ او دغه مثلا نتا هغه شی سي هغه سبجکټ دستا انتخاب کړی غوته وړی سي دغه شان مزاحم شان لري کتري
دا تاسو جالب کلمه ورته استعمال کړ مزاحم شان کله نا کله هم دغه مزاحم شان په خپل د عکس په بشپړېدو کې مرسته کوي مثلا یو ونه ده وچه ونه ده شاته یو ودانۍ ده زړه ده یو برخه را نړیدلې ده، یی خواته یو بل ونه ده دیغه په دې ورستی څنګه باندې دی وی ځالی هغه ورستی خاشاک پراته دي. دا ټول برته فکر نه کوي چې دا ټول سره کچرته یو ځای شي په یو عکس کې ا مزاحمت لمنځه وړي.
هلته باید یو توازن په نظر کې ونیسه سړی، او هلته مثلا زیاتره مثلا لیونه لیو مهم شی نه یا جذاب شی نه زیاتره سره، ولی بیا سړی یا لیدونکی دغه کی
فکر دی خو اخو
شي او خد به حساب باسي وو.
یعنی د څوک فکر نه کوي مثلا زوړ کور په خپل د ژوند تیرې دل دی، وچونه په خپل د ژوند انجام دی، رنگ ځاله په خپل د ژوند انجام دی. یعنی د درې سره مختلف شان دا رقم تصور څوک په اکسونو کې نشي اخیستلی.
اخیستلی دا 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 مثلا داسې ځای کې راولي یو دنه په کادر کې هغه ویو کې داسې عکس واخلي چې یو مثلث ترې جوړ کړي، سه یو کونج کې مثلا دا ودانې ده، یو کونج کې ونه ده او دغه ده، بل کونج کې یو بل شی ده. اې دل خطر کته یو دی بل شاته راول یو نازم ون لري دغه ون لري دا عکس بیا خپل جذابیت له لاسه ورکي. کته سی یو نازم په دا عکس کې ول واچوي سره مهم شی په دغه کې سره ولې د درېمو برخو قاعده ورته وایي څخ عکس تاسو د درېم منطقه یا محل د عکس کادر کې راولیا غسی کولی انسان عادت لري ورته سي هغه چای ته اول فکر کیږي.
دن ان کچرته تاسو د توزیع کې وازی کې مثلا فکر وکړي چې یو پانه ده دغه د سم مخته یو پانه پراته ده، په دغه پانه کې کداغه یو برخې نیمه عکس وي، په دې عکس کې باید د کدرې مختلف شین وچ ټول په خپل مسکه سره ارتباط لري، درې سره باید معلوم شي
او درې والا باید خپل
په فاصله سره وي باید سره
مهمه نه ده.
فاصله مهمه نه ده
سم بخې د خون ډیر نزدې او فاصله مهمه نه ده دا خلکو باندې تاثیر اچي سي دا او کله یو دغه جوړي به حساب شکل
دی. یو بل شی چې د دې عکسونو هم خلک ډیر اخلي د حیوانات مثلا پومونی کې فکر نه کوي چې ځینې حیوانات خاص خصوصیات پیدا کوي ممکن عکس شي راسي. فرض نظر تاسو ته یو مثال درکوم، مثلا فکر وکړئ چې په یو کور کې د پراګ د منی دغه شپې ورځې دي بخاری لګولې ده، دود پورته کیږي، اول ته له دود کار سره یو پښو غونجه منجه ناست ده او د دې عکس اخلي. جالب نه؟
ډېره جالبه ده. نه یوازې د حساب هلته سړی ښي سه په منی کې زیاتره خلک څنګه ساړه دي او خصوصا پیشکم به حساب ځان دغه کې ټولی او هلته نظر په غوږ سه په کوم کومبینیشن یا موږ دغه کې دغه عکس اخلي. مثلا ته باید یو بل داستان لید ورلرې څه د دې بخاري څنګه مثلا څه ناستې دا ډېر مخ کاری مثلا دغه څنګه ځان ته ودی عکس اخلي او بخاري هم ته څنګه کاری دالته څنګه کاری بخاري تمام بخاري مجبور نه رسې راسي مګر موږ مهم ده پیشو ده سم هغه راسي او هغه باندې فوکس کو او بخاري سم معلومه ده بخاري ته ځان ته ودی. یا مثلا په بیرون سړی وګوري د خپل عکسونو هغه وخت کې راځي چې طبیعت کې یو اسب مثلا شاته چې دغه په څور توې دا غبار یا لړۍ چې دا یو عکس ته تراژدي صحنه په حساب د جوړې او د خپل ښکاری
وګورئ تاسو لړۍ یاد کړه لړۍ ګوره په منی کې ډېر وی
او
لړۍ یو ډول هغه دی. یعنی انسانان پروانی لحاظ باندې همیشه په دې تجسس کې وی چې یو شی پیدا کې تجسس کوي او لړ د یو شی د چې لسترګو نشان پنا کوي په دې کې هغه تجسس زیات وی د انسان. یعنی که یو تاسو د اسب مثال ورکو، حتی که د اسب نیم په لړ کې نیم نه یم یو جذابیت پیدا کوي چې هم داسې ده.
او هم داسې ده دا لړ به یو بل عکس ته بل دغه ورکی یو بل خپلې او مفهوم ورکی د عکس ته زیاتره وخت دا خبر سی مثلا د بعضی ونی پکې ورکی بعضی ونی کاری البته ډېر کولای منظرې کوي چې سره په دغه خبر کې
را پیدا کی
سی هر سړی هر کس سی وغوړي پر خاطر سی وګوري یو ښه منظره پیدا کی دل خاطر سی هغه مزایم شان دغه غبار شاته ورګدی
نو کچرته دې مرکه په پایل کې مو منی ته اشاره وکړه او د منی عکاسی باندې خبرې کو نو لړه یا غبار خو اصلا د منی اخره د منی تولید ورته وای دی نو په دې حساب باندې په منی کې عکسونه ډیر عالی راځي
د مخ په لاس باندې ډیر خوږي ز خپل کله چې غواړم عکس واخلم یا غواړم چې ما په زړه پورې عکس واخلم په منی کې زیاتره عکس اخلم ماته مثلا خپل څنګه سپراکه ما او غواړم چې د خار عکسونه واخلم زما مثلا د ولتاوا د سین د غپلونه سيدي د شاوخوا سه اخله یو عکس مثلا د پول پسار ولاړې مثلا چارلز پول پسار یو کس یو سړی ما یو توک رازیل لغې خوا دغه ناراضي یعنی شات نه لیدل کیږي لغبان راوځي او ډیره دا
جالب عکس
او بعضی وخت مثلا د غبار سده همیشه یو آسان نه بعضی ځای کې غباري بعضی ځای کې نه یو کله چې د المارم بعضی ځای کې سه ځلیږي او په یو محل کې یو ښه کولای شکل د پاسه په دغه کې جوړي د عشا غندې مثلا
څراغ سي اچولې
د
المرته تاسو اشاره وکړه زه څه خپل ورته متوجه شوم د من المر ډیر شایسته د من المر هغه په انګلیسي کې یو سلاور توای سي ګولډن یعنی طلایي المر وي او دا طلایي المر ډیر جذبي انسان هم د سره کنه خو په عکس کې بیا ناراضي
راضي د له خطر سره باید د کمرو په له کمرو باندې تسلط ولري او پوسې مثلا اول څه څوک کمره اخلي یا د سمارټ فون یا موبایل لاري اخلي باید پوسې مثلا خپل کمره باندې کو غوړي ګارماکس واخلي سره کمی واخلي کو غوړي سوړاکس واخلي سره کمی
واخلي دا ګرم سوړ
مرسته د څه زیاتره دا تاوده رنگونه دي مثلا
تیز رنگونه مطلب
نارنجي رنگونه دا سر رنگونه دا زل رنگونه دا شاندي او سوړ رنگونه څه زیاتره آسماني رنگونه دي او دا سړ رنگونه یغې دي ست دي او ځای کوټه سي رنگه د سړه هیڅ کې زیاتره مثلا دا شین غابي رنگ څه دغه کې واس کور رنگ کې خپل هغه حس دې سره کله چې زیړ یا نارنجي وو کې دا کور کې او ټول دا طبیعت کوم ډیر او کاسي کوم ډیر استفاده کیږي مثلا کله څوک سي وغوړي تو درنګ واخلي پات التا سټ کې دا دغه کې وایټ بالانس کې باید داسې ځای سټ کې سي خپل کیمرا اوټومات دا عکسونه اندازه کی واخلی اوتومات دغه کی وایټ بالانس جوړي یا مثلا کوي سالت نور مودونه دي سه دغه دي د سوري مثلا عکسونه د سوري مود دا زیاتره زه د سوري مود سټ اوما یعنی دغه کومه د خطر سه زیاتره خبره مې وکړه مني کې المرلک دا او د سوري وایټ بالانس پیس اپ وایټ بالانس او ته وایي چې سپین وایټ دغه کوم سپین راسي عکس کوم سپین راسي
له شغل رسولي څخه نړۍ مننه له همدې مرکې سره د دې اونۍ اساسي راډیو مجله راند غاړم تر بیا مو خدای مل
رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم
مزہ نظر لرا نظر لرا تمہیں خوران سنم نظر لرا نظر لرا تمہیں خوران سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم شراب جسم لبون سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم